تلاش برای ایجاد شبکه ارتباطی با استفاده از بدن انسان، ساخت پل با استفاده از چاپگر سه‌بعدی، رقابت آمریکا، چین، ژاپن و کره جنوبی در بخش شبکه 5G و سایر گزارش ها با مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خره خلاصت، زه داود صدیقی یم. د بلوتوت په څیر شبکې زموږ برقي وسیلې له کوم مشکل پرته نښلوي، خو د دغو شبکو د پوښښ ساحه په کافي اندازه پراخه ده او تل د حق کېدو له ګواښ سره مخامخ وي. اوس د بریډو د پوهنتون یو شمېر انجینران غواړي د دغه مشکل د حل لپاره د انسان د بدن څخه د ارتباطاتو د شبکې په توګه کار واخلي. نور تفصیل ریپورت.
موږ په زیاتیدونکې بڼې نورې وسیلې په خپلو موبایل تلیفونونو پورې د بلوتوت د شبکې له لارې نښلوو. د زیرکو ساعتونو او د ورزش د حرکاتو تنظیمونکو وسیلو په شان وسیلې، خو د بلوتوت سیګنالونه په کافي اندازه پراخ دي او د پرډو له پانتون څخه شریا سن وایي له همدې امله د حق کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
زیرک ساعتونه د ورزشي حرکاتو د تنظیمولو آلې او نورې ګرځنده وسیلې ورځ تر بلې زیاتېږي، او دغه وسیلې له یو بل سره د بدن د شبکې له لارې نښلول شوي چې موږ له الکترومقناطیس تایف څخه د دغو وسیلو ترمنځ د ارتباط د قایمولو لپاره کار اخلو. خلک کولی شي همدا سیګنالونه حک کړي او ناوړه ګټه ورڅخه واخلي.
ستونزه دا ده چې د بلوتوت سیګنالونه د بدن په شاوخوا 10 متر پراخوالي ساحه کې خپریږي. په دې توګه هغو کسانو ته چې تاسو ته نږدې ګرځي او یا هم ناست وي د لاسرسي وړ دي. ښاغلی سن او ټیمی د انسان بدن د ارتباطاتو په داسې یو سیستم بدلوي چې ډیر خوندي دی او د انسان له پوستکي فقط 1 سانتي متر پراختیا پیدا کوي او د بلوتوت د شبکې پر خلاف 100% کمه انرژي مصرفوي.
د انسان د بدن د ارتباطاتو په سیستم باندې زموږ د څېړنې تمرکز په دې باندې دی چې سیګنالونه په بدن کې را ایثار شي تر څو هغه کسان چې کارونکي ته ډیر نږدې هم وي ونه شي کولای چې حق یې کړي.
لامنیتي پلوه مؤثر دی. له دې سیستم څخه په ګټه اخیستو به پر الوتونکي کې ډاکټران وکولی شي د ناروغ صحي وضعیت په دوامداره توګه وڅاري او لازمې دواوې ورته تجویز کړي او نورې مشورې ورکړي.
زه په دې فکر یم چې دغه سیستم به له کمپیوټر سره د انسان د تعامل د څرنګوالي او له لرې واټن څخه د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په برخه کې مؤثر بدلون رامنځته کړي، او دا چې وینم دغه ټکنالوژي د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي د خوښۍ احساس کوم.
د پردو د پوهنتون دغه څېړنیز ټیم له حکومتونو او نورو ادارو سره کار کوي چې خپله ټکنالوژي استفادې ته چمتو کړي.
در چند سال اخیر استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی برای تولید اشیاء و وسایل مختلف مانند اعضای مصنوعی بدن، ربات‌ها و حتی موترها افزایش یافته است. اما نظامیان آمریکایی در ایالت کالیفرنیا با استفاده از چاپگر سه‌بعدی یک پل پیاده‌رو را ساختند. شرح بیشتر در این گزارش.
این پل کنکریتی که در قرارگاه نظامی کمپ پندلتون کالیفرنیا ساخته شده است فوق‌العاده به نظر نمی‌رسد، اما یک پل عادی هم نیست، زیرا توسط چاپگر سه‌بعدی مخصوص ساخته شده است. گروه نخست تدارکاتی این قرارگاه نظامی با استفاده از مواد مختلف تعمیراتی این پل را به طور کامل توسط چاپگر سه‌بعدی ساختند.
3 روز وقت گرفت تا چاپ کردن را آغاز کنیم و سپس در 3 روز تمام مراحل آن تکمیل شد.
نصب کردن پل نیز 2 روز دیگر وقت گرفت و نظر به گفته افسران نظامی ساختن چندین پل به طور عادی نیاز به 10 روز وقت دارد.
این دستگاه E6 است و به طور خودکار فعالیت می کند و نیاز نیست شما با آن دست بزنید. به هر سو دور می زند، تمام اراضی را اندازه گیری کرده و سطح زمین را سکن می کند. همه چیز را به طریقه خود طراحی می کند.
این ریموت کنترل بزرگ دستگاه را اداره می کند، اندازه گیری ها را جمع آوری کرده و به کامپیوتر می فرستد که طرح ساخت پل را می سازد. تغییرات لازم وارد گردید و طرح های نهایی به چاپگر سه‌بعدی بزرگ ارسال شد. چاگر آغاز به کار می کند و پل را لایه بلایه می سازد.
این برنامه عمدتاً شکل را به لایه های مختلف تبدیل می کند و ماشین را راهنمایی می کند که به هر بخش رفته و تمام ساختار را تولید کند.
این ماشین چاپگر سبودی عوض رنگ از ریگ، سمنت و مواد ثقیل دیگر استفاده می کند. هنوز تمام مراحل ساخت با این چاپگر سبودی به طور کامل خودکار نشده و افسران نظامی در جریان کار مداخله می کنند و تنظیمات را تغییر می دهند. اما به گفته مقامات هنوز هم ساختن پل توسط چاپگر سبودی در مقایسه با روش های سنتی به هزینه و نیروی کم انسانی نیاز دارد.
تمام این پل در حدود 6 تا 7 متر مربع بود. بنابراین هزینه تمام پل کمتر از $1,000 آمریکایی شد. به همین اندازه پل در افغانستان بیشتر از $75,000 هزینه برمی‌دارد.
این تکنولوژی را با روش‌های مختلف می‌توان به کار برد.
در یک وضعیت تاکتیکی که اگر نیاز به انتقال مردم از یک حفره وجود داشته باشد، می‌توان پل را چاپ کرد و آنجا گذاشت. از دیدگاه بشر دوستانه، اگر ما در حال کمک به افراد آسیب رسیده و در حوادث طبیعی باشیم، باز هم می‌توانیم پل را با همین طراحی و با سربازان و مواد کم چاپ کنیم و برای استفاده مردم محل نصب کنیم.
مقامات نظامی میگویند که در نظر دارند به زودی این تکنولوژی را در آب و خشک به کار ببرند.
در امریکا متحده ایالات، چین، جنوبی کوریا او ژاپن له بل سره په سیالي اخته دي چې د 5G چټک انټرنیټ ټکنالوژي ته وده ورکړي. دا چې څوک په دغه سیالي کې بریالي ښکاري او د 5G انټرنیټ د ډیجیټل وسیلو د راتلونکي لپاره څه معنا لري، هغه پوښتنې چې ځواب به یې په دغه راپور کې واورو.
در راتلونکي بیسیم وسیله به چټکې وي، ډېرې چټکې.
5G انټرنیټ به له ژمنې سره سم له اوسني انټرنیټ څخه شل چنده چټک وي او د اعتماد وړ به وي.
دومره چټکې چې یو بشپړ فلم به په 2 ثانیو کې ډاونلوډیږي او یا به هم خپل چلیدونکي موټر ښایي په یو عیني واقعیت بدل کړي. د دغه چټک انټرنیټ د راتلونکي نسل لپاره چې 5G نومیږي کلکه سیالي روانه ده.
که تاسو د امریکا او نورې نړۍ ترمنځ د دغه ټکنالوژۍ د انکشاف په اکله تحلیلونه وګورئ، نو موږ له نورو هیوادونو سره په مساوي ډول په ډېر شدت پر مخ ځو.
د امریکا له مخابراتي شرکتونو سره په دې برخه کې مهم سیالي کوونکی د چین د واوی شرکت دی. دغه چینایي مخابراتي شرکت د راوټرونو، تلویزیونونو او د زیرکو تلیفونونو د جوړولو په ګډون په نړۍ کې د مخابراتي شبکو د اړتیا وړ تجهیزاتو تر ټولو لوی چمتو کوونکی شرکت دی.
د واوی شرکت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه شرکت د نړۍ په شاوخوا 170 ایوادونو او سیمو کې شاوخوا 3 میلیارد خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي.
خود دغه چینایي شرکت ته د امریکا په مارکیټ کې د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. FBI او CIA د کانګرس غړو او مشتریانو ته خبرداری ورکړی چې د واوی شرکت تولیدات د امنیتي اندېښنو له امله ونه پیری. دوی وایي دغه کار د ځکه نه کوي چې واوی په خپلو وسیلو کې داسې یوه پټه تخنیکي اسانتیا لري چې د چین حکومت یې پر مټ کولی شي له امریکایي مشتریانو څخه ورباندې معلومات راغونډ کړي. خو د واوی شرکت د امنیتي خطر اداره دوي او د امریکا په حکومت یې په دې خاطر دعوه کړې چې حکومتي ادارو ته اجازه نه ورکوي چې د دغه شرکت تولیدات وپیري.
د امریکا د حکومت په دستور کې ویل شوی چې امریکایي ادارې باید د واوی د شرکت تولیدات ونه پیری او د واوی شرکت فکر کوي دغه کار غیر قانوني دی ځکه یوازې یو شرکت هدف دی.
د یو ایس ټلیکام شرکت مشر جاناتن سپالتر وایي په داسې حال کې چې شرکتونه د 5G شبکې د جوړولو په سیالي اخته دي، مشتریان به له دغه شبکې ډیره ګټه ترلاسه کړي.
په داسې یوې نړۍ کې چې په 1 کیلومتر ساحه کې له 1 میلیون څخه زیات بی سیم سنسرونه موجود وي، کولی شو چې په کور کې له انټرنیټ سره وصلو وسیلو کې او په خپلو چلیدونکو موټرو کې په مؤثره توګه ورڅخه ګټه واخلو. په روباټونو به جراحي عملیات کوو، ډاکټران به له ناروغانو سره ښه تماس ولري او له لرې څخه د زده کړو بهیر به هم ښه شي.
د 5G له ټکنالوژي څخه په یو شمیر محدود سیمو کې په امتحاني باندې کار اخیستل شوی، خو دغه ټکنالوژي عامیدل ښایي یو څه وخت ونیسي.
وزي خبره ده چې دغه کار به ډیر ژر ونیسي، ښایي پوره عمومیت پیدا کول یو څو کال وخت ونیسي. او د دې کار یو علت دا دی چې دغه ټکنالوژي ته باید شبکې جوړې او د موجودو شبکو جوړښت باید تغییر ومومي.
که څه هم له 5G څخه تر اوسه استفاده کولو پر اختیانه ده موندلې، خو کاربوهان وایي چې لمنیتی ګواښونو سره سره به اتصالات ښه کړي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
درود سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. بازم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم.
ایونز بیگل.
در میان تازه های تکنولوژی خبر برای علاقمندان اسنپ‌چت. اپلیکیشن های پیامک های اسنپ‌چت برای علاقمندان نوجوان و جوان گزینه بازی گیم ها را اضافه کرده است. اسنپ‌چت که میان اکثر افراد علاقمند دارد، اکنون پایگاه بازی برخی از گیم ها برای افراد شده است. شرکت اسنپ‌چت در همکاری با یکی از شرکت های گیم ساز در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا گزینه بازی گیم ها را که شامل 6 گیم ویژه برای کاربران اسنپ‌چت است معرفی کرد. در میان گیم ها اسنپ‌چت گیم بیت موجی پارتی، زامبی رسکیو نیز شامل هستند. شرکت اسنپ‌چت در رقابت با سایر پایگاه های اجتماعی گزینه بازی گیم ها را اضافه کرده است. افراد همزمان با رد و بدل کردن پیام ها می توانند گیم بازی کنند. شرکت اسنپ‌چت از کاربران با فروش اشتهارات سود خواهد برد. در میان گزارش های جالب دیگر، گزارش از کره جنوبی. در گزارشی از کره جنوبی آمده است که در نمایشگاه ویژه موتورهای جدید کوریایی سال 2019 بیشتر موتورهای کم مصرف و با تکنولوژی پیشرفته به نمایش گذاشته شده بود. نمایشگاه ویژه موتورهای جدید که در مرکز نمایشات بین‌المللی کوریا برای یک هفته برگزار شد، در آن آخرین نو موتورهای پیشرفته با امکانات ویژه تکنولوژی معرفی شده. برخی از موتورها با صفحات سولار ساخته شدند که با کمک چارج شعاع آفتاب کار می‌کنند. این نو موتورها در زمستان 30% چارج می‌شوند و در تابستان 50% چارج میگیرند. برخی از موتورها با استفاده از هیدروژن در عوض تیل کار میکنند. در میان 227 نوع موتور و پرزجات جدید آن، سیستم های پیشرفته تکنولوژی گزینه هوش مصنوعی بیشتر جلب توجه میکرد. موتور جدیدی که با هیدروژن کار میکند و قیمت حدود $61,000 در کره جنوبی و آمریکا عرضه خواهد شد. در خبر دیگر، باز هم از کره جنوبی، گزینه اینترنت 5G در کره جنوبی اضافه شد. این کشور اولین کشور است که شبکه 5G در آن به طور رسمی شروع به کار نمود. گزینه 5G در تلفن های سامسونگ گلکسی نسخه S10 در سئول به فروش رسید. شرکت تلفن های LG U Plus نیز در همکاری با شرکت هواوی با گزینه 5G به فروش می رسند. قرار است اینترنت 5G در 85 شهر مختلف کره جنوبی الی آخر امسال اضافه گردد. در خبر جالب دیگر از نایجیریا، خدمات اینترنت سریع و گسترده و با بهای نازل در تلفن‌های هوشمند استفاده از اینترنت را در این کشور بیشتر ساخته است. اخیراً یکی از شرکت‌های تکنولوژی به نام پراپتک معلومات خرید و فروش خانه‌ها را از طریق اپلیکیشن ویژیان برای رقبندان عرضه کرده است. خرید و فروش خانه در نایجیریا به دلیل استفاده از گزینه تکنولوژی و جستجوی خانه بالا رفته است. شرکت پراپرتی پرو یا ملکیت شرکت همکار ارزی خدمات فروش خانه از طریق اپلیکیشن پراپتک می باشد. در نایجیریا کاربران تلفن های هوشمند در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی بیشتر است. به همین دلیل کاروبار از طریق اینترنت نیز رشد نموده است. در گزارش دیگر از چین، بخش شرکت لینکدین یا شبکه اجتماعی افراد مسلکی در چین در جمع فهرست شرکت‌های مهم در چین آمده است. در بین 25 شرکت پیشتاز تکنولوژی 15 شرکت آن در چین مستقرند. شرکت‌های علی بابا، بایدو و لینکدین با رقم کارمندان که دارند در چین بیشتر رشد کردند. شاخه شرکت لینکدین در چین خدمات شبکه افراد مسلکی را برای حدود 600 میلیون کاربر فراهم ساخته است. شرکت لینکدین در 200 کشور جهان از سال 2014 بدین سو میلیون ها عضو دارد. عکسهای تایید نشده از تلفن‌های جدید شرکت گوگل به نام پیکسل 3A و پیکسل 3A پلاس در صفحات مختلف نشر شده. قرار گزارش‌ها شرکت گوگل تلفن‌های پیکسل کوچکتر با گزینه‌های بالای تکنولوژی ساخته است. قیمت تلفن‌ها در مقایسه با تلفن‌های گوگل پیکسل معمولی ارزان‌تر بوده و طبق گزارش‌ها قرار است که در هند این تلفن‌ها به مشتریان عرضه گردد. وسیله نشر فیلم و برنامه‌های تلویزیونی فایر مربوط شرکت آمازون با گزینه‌های صدای دستیار الکسا کار می‌کند. اخیراً امکان نشر تصویر ویدیوها را با دستگاه 4K یا 4000 پیکسل اضافه کرده. قیمت وسیله مربوط شرکت آمازون حدود $50 است و تلویزیون‌های معمولی تصویر با 4K به کمک از او نشان می‌دهد. اسپیکر مارس که توسط شرکت مبتکر کریزی بیبی ساخته شده، مانند یک سیاره بدون سیم برای اسپیکر چرخ می‌خورد. این نوع اسپیکر با دیزاین خاص و با کیفیت و نوعیت صدای بلند طراحی شده. این اسپیکر صدا را با زاویه 360 درجه پخش می‌کند، یعنی به اطراف اتاق صدا منعکس می‌شود. قیمت اسپیکر که با بلوتوث و بدون سیم کار می‌کند، همچنین با بیتری کار می‌کند، حدود $340. یکی از گیم های جدید و پرطرفدار که برای تلفن های اندروید در این ماه معرفی شد گیم بولت لیگ است که کاربر در برابر افراد دیگر در این گیم بازی میکرده میکنند. این گیم به طور مجانی در تلفن های اندروید قابل دانلود و نصب. نوع چارجر بدون سی و قوی که میتونه 3 وصله همزمان چارج کنه به نام انراول ساخته شده. این نوع چارجر که به طور قاطی جور شده مانند 3 صفحه مربع شکل میمانه و هر کدام الا 10 ولت تلفن هوشمند، ساعت یا گوشی شما را چارج کرده میتونه. قیمت این وصله حدود $70. یکی از ساعت های هوشمند شرکت واوی که اخیر نزده شده ساعت جی تی واوی است که با جی پی اس یا رادیو ساخته شده. این ساعت در مقایسه با ساعت های هوشمند ارزان تر است. بیتری از حدود 2 هفته به مصرف می رسد. زده ها باید تکان بوده و ضربان قلب و فعالیت های بدنی افراد ضبط می کند. شرکت سویدنی آیکیا که بیشتر لوازم منزل می فروشد نوع اسپیکر ساخت ایتالیا را معرفی کرده که با چراغ و میز با اسپیکرهای بلوتوث ساخته شده. این نوع میز که او را میز با صدا میگن حدود کمتر از $200 قیمت داره و همراه با چراغ ها دیزاین خاص داره و با گزینه وای فای و بلوتوث کار میکنه و صدا را به اندازه که دوست دارین پخش میکنه. بر برخی افراد آرامش ذهنی مهمتر است. این هفته برای شما یکی از اپلیکیشن‌ها رو معرفی می‌کنم که با نصب آن در مواقع مختلف می‌تونید که استراحت کنین و آرامش خود دوباره دریابید. اسم اپلیکیشن مود ریلکسینگ است. یا آرامش روح برای افراد کمک می‌کنه تا با گوش دادن به انواع صداهای آرامش دهنده استراحت کنن. این اپلیکیشن در مغازه گوگل به طور مجانی قابل دانلود و نصب است. دور جان
تشکر جیلا جان، مدام کجا وقت است که مردم استراحت کنن قدر زیاد کلگی سرگردان زندگی
است. صداش ببینید دارات های مختلف نشان داده که چی داشتن.
نه مگم بسیار جالب بود. تشکر از دور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که افتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و همچنان کانال یوتیوب کاروان و نشر برسانید. امید است در فعالیت تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم ما را دنبال کنید. با ما همراه باشید. خپل چریدونکو اوټوماتو موټرو د ازمایلو لړۍ په دې ورستیو کې چټک شوی او د موټرو جوړولو شرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې د موټر ازمایي او غواړي چې ژر تر ژره بازار ته راوباسي. ډیړه دا رپورټ وګوره.
خپل چلیدونکو موټر په یوه نړیوالې ازموینه کې د لوکزمبورګ د شنګن په ښار کې په سړک باندې و ازمایل شول. د فرانسې، جرمني او لوکزمبورګ د حکومتونو د تفاهم لمخېبه دغه ډول موټر په لویو سړکونو په خاري سیمو او سرحدي سیمو کې و ازمایل شي. د شنګن ښار چې د اروپایي اتحادیې غړو یې ودونو ته د سفر کولو د شنګن د ویزې نوم ورڅخه اخیستل شوی ل فرانسې او جرمني سره په ګډه پوله پروت دی. د دغه ازمایښت تنظیمونکی وایي دا امتحان به په خپل ډول کې یو ښه ازمایښت وي.
موږ د خپل چلیدونکو موټرو د چلولو لپاره د درې هیوادونو شبکه جوړه کړې. د دغه موټرو چلونه پراتونکو کې باید یوازې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو په پلو پورې محدود نه شي. موږ په دې هکله د ټولو اروپا واحد نظر ته ضرورت لرو. جرمني، فرانسې او لوکسمبورګ دغه کار هم دا اوس پیل کړی چې دا پراتونکو کې د دې ډول موټرو له عمومیت پیدا کېدو سره د دوی علاقه ښیي.
د خپل چلیدونکو موټرو پاکله تر اوسه پورې په شویو سرویګانو کې خلک دغه موټرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی په دې باور دي چې دغه ډول موټر له عادي موټر ډیر خطرناک دی. خو د فرانسې، جرمني او لوکسمبورګ د هیوادونو د ترانسپورت چارواکي هیلمن دي چې دغه ویره لمنځه یوسي او دغه ازمایښتونه به ثابت کړي چې دا ډول موټر مسؤون دي او پر اتلونکو کې د حملو نقل عمده برخه جوړوي.
تلسم کال کې د ساينس پنړی کې هم ډېرې پېښې رامنځته شوې چې یو شمېر یې د خبرونو سرټکی شول. تفصیل په ریپورت کې.
د انګلستان د سالسبری د ښار اوسیدونکي په 2013 کال کې د یو کیمیاوي غاز د برید شاهدان وو. پروفیسور اندریا سیلا په برید کې کاریدونکي غاز یو ډول خاص وژونکي زهرجن مواد بولي.
The nervous system just fire.
دغه غاز د اعصابو په سیستم ډیر شدید تاثیر کوي او په یوه وخت کې فلج او اختلاج رامنځته کوي.
At the same time,
د روسي د استخباراتو په مامورینو شک کیږي چې دغه غاز څخه دی او په خوانی روسي جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره کار اخیسته وي. دغه پیخه د اروپایي اتحادیه او روسي ترمنځ اړیکې خراب کړي. په 2013 کال کې د جنټیک او وراثت د انجنیری په برخه کې هم مهم پرمختګونه وشول. د کلون یا د حجرو د تکثیر له تخنیک څخه چې په 1990 کال کې لورې څخه پیل شو، په 2013 کال کې ساينس پوهانو وکول شو چې د خنزیر، سپیو، کچرو او بیزوګانو اصلاح شوی نسل را منځته کړي. د جین د تغیرولو له تخنیک څخه په ګټه اخیستو د هولستین په نامه د دغه غواو نسل داسې اصلاح شوی چې نور ښکرونه ونه لري.
د هولستین زراعتي غواوې لوی ښکرونه لري چې د فارمونو د کارکونکو او نورو غواو لپاره خطرناک دي.
ساينس پوهانو همدارنګه په غومبسو کې یو شمېر ناوړه چلندونه کشف کړل. اکسری د سیتوفایلی غومبسی کاش کړی چې شاوخوا د 10 مل نکال مخ کې دی ویبرج پاندازه وي او یو ډول مچان خوړل.
کله به چې غومبسو دغه مچان و خوړل نو فلج بشوي او یا به هم په نسبتا نورمال ډول باندې ژوند کاوه. خدا چې د بدن په داخل کې به توفایلی موجود یعنی مچ ژوند کاوه، په نتیجه کې به غومبسا ووجله.
او په پای کې په چيلي کې په یو لوی تلسکوپ باندې ساينس پوهانو وکول شول یو کوچنی ستوري وګوري چې له بلک هول یا تور سوري سره نږدې تیرېده او ویلدل چې د ستوري رڼا د تور سوري د جاذبې د قوې له تاثیر لاندې راغله او تته شوه. دغه مشاهده د انشتاین د نسبیت د تیوري اساسي پیشبیني تایید کړه. دغه پیشبیني دا ده چې کائنات یوازې فضا نه ده، بلکې د فضا او وخت یو غیر معمول ترکیب ده چې د جاذبې قوې متاثر کولای شي.
اغلب اوقات ما و شما پوشیدن لباس را یک عمل بسیار ساده تلقی کرده و در مورد آن هیچ فکر نمی کنیم. ولی همین کار برای افراد مسن و معلول می تواند مشکل آفرین باشد. برای رفع این مشکل دانش آموزان بخش فیشن با استفاده از تکنولوژی راه حل را یافتند. شرح بیشتر در این روزا.
من فکر نمی کنم مردم درک کنند که بستن یک دکمه چقدر سخت است. به یک طفل نگاه کنید، این کار را انجام دهد، یک کار بسیار خسته کننده است.
پوشیدن لباس برای افراد صحتمند کار عادی روزمره محسوب می شود، ولی برای کارن که از بیماری فلج قسمی مغز رنج می برد کار دشوار است. در یک نمایشگاه در شهر نیویورک راه‌های حل احتمالی برای رفع این دشواری نشان داده شد. دانش آموزان بخش طراحی که در یک مرکز احیای توانمندی‌های افراد معلول و یک نهاد غیر انتفاعی به نام اوپن استایل لب با بیماران مسن کار کردند، این نوع پتلون‌ها را برای افراد ساختند که از ورم مفاصل و فلج قسمت‌های زیر زانو رنج می‌برند.
وقتی شما نشسته باشید، این دو تکه هادی با هم میچسبند. این به این معنی است که سنسور و سرکت شما قادر است که بسته شود و شما سیگنال میفرستید.
سنسرهایی که در تکه جابجا شدند می توانند در مورد حرکت مریض معلومات را انتقال دهند و به آنان فرصت دهند که ریکارد پیشرفتشان را حفظ کنند. بولر امگالن، محصل مقطع دکترا، گیره های مغناطیسی را نشان داد که به طور خاص برای مشتری او آقای رابرت ساخته شده است که یک مرد مسن و معلول می باشد.
مغناطیس های در یک پوش ساخته شده توسط ماشین 3D جابجا شده تا به ویلچر او نچسبد، ولی با هم میچسبد.
در دیزاین های دیگر وسیله های ارتباط نشان داده شد.
ما از تارهای هادی به حیث خط در آستین استفاده میکنیم. منظور ما از این کار این است که وقتی شما دو طرف آستین را با هم یک جا کنید، واکنش را دریافت خواهید کرد. رنگ‌های مختلف و یا هم مقدار روشنی کافی تا مریض بتواند احساسات خود را بهتر بیان کند.
این دیزاین ها همه نشان دهنده این است که در آن افراد معلول پوشیدنی های بهتری خواهند داشت.
فرض کنیم در یک دکان خیاطی یک ماشین 3D وجود دارد. شاید آنان قوت دست شما را اندازه کنند و دکمه ای را ایجاد کنند که طرح آن را دارند و مشتریان هم لباس هایی داشته باشند که مطابق نیازهایشان قابل تغییر باشد.
آینده ای که در آن افراد نیازمند به آسانی لباسشان را پوشیده و خود را بیشتر توانمند حس خواهند کرد.
تکنولوژی نقشه‌برداری دیجیتال مدت طولانی می شود که ایجاد شده است، اما در این اواخر استفاده از آن در بخش تاریخ هنر آغاز شده. نهادهای مختلف مانند گیتی فاندیشن پژوهشگران پوهنتون‌ها را کمک مالی می کند تا نرم افزارها و اپلیکیشن هایی را برای اینترنت بسازند تا کاربران با ساحات تاریخی آشنا شوند و در مورد آن تحقیق کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
مورخان با وصل کردن تاریخ به تکنولوژی نقشه‌برداری دیجیتال به طور روزافزون چشم‌انداز تازه‌ای را درباره تاریخ گذشته به دست می‌آورد.
این تکنولوژی در واقع به شما اجازه می دهد فکر کنید مردم در این مکانها چگونه زندگی و گشت و گذار می کردن، آثار هنری چه تعاملی داشت و ارتباط میان یک دیگر آن چگونه دیده و فهمیده می شد.
انیمیشن سبادی و نقشه برداری دیجیتال به مردم اجازه می دهد در مورد مکانهای باستانی و شهرهای تاریخی بررسی و تحقیق کنند تا درک بهتر از محیط داشته باشند که این آثار هنری در آن یافت شده است.
به دلیل رفت در بخش کامپیوتر ساینس و در کامپیوترهای ساده و حتی در کامپیوترهای لپتاپ این کارها برای باستانشناسان آسان شده است.
اطلاعاتی که برای ساختن نقشه‌های دیجیتال استفاده می شود شامل آرشیف اطلاعات است که مانند این نقشه انکشاف شهر ریو دی جنیروی برازیل قدامت آن به صدها سال می رسد. در این پروژه که به نام تجسم املاک کوهستانی یاد می شود، پژوهشگران نقشه‌های دیجیتال را به نمونه‌های سبادی از پارک سلطنتی چین ساختند که مربوط به زمان خاندان شاهی کوینگ می شود. از نقشه های سروی و منابع تاریخی مانند کندنکاری های روی چوب و نقاشی های ریگی مربوط به قرن 18 و 19 استفاده کردند تا نشان دهند که این پارک در طول زمان چگونه تغییر کرده است. در پروژه موسوم به هیدن فلورنس از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده شده است تا تاریخ هنر در جای ارزیابی شود که به نام خانه انقلاب رنسانس یاد می شود. آقای جسکات میگوید که کاربران در جریان بازدید از این شهر قدیمی ایتالیایی می توانند به نقشه قرن 16 نیز نگاه کنند.
شما می توانید شواهد، مشاهدات و آثار تاریخی را در این محیط فیزیکی لایه‌بندی کنید.
از نظر من خوبی تاریخ هنر دیجیتالی این است که به ما فرصت دید از افق‌های جدید را می دهد تا به پرسش‌های کهنه جواب دهیم و پرسش‌های نو مطرح کنیم.
درک بیشتر از گذشته ممکن زمینه را برای آگاهی بیشتر در مورد آثار مساعد سازد که در حال حاضر در شهرهای امروز به نمایش گذاشته شده است.
داود دیوانه کاروان، هیله چه دیخبرانه پول مطالب مو فخشی بیوی، دیخبرانه پر پای که غوارم یادوانه بکرم، دیخبرانه دیخوال پارست تاسو نظرونه اولان دیزون جاست تلیت لاره. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بیا، الله حافظ.
آذربایجان میں ایک اور سالانہ ماحولیاتی کانفرنس، کیا عالمی رہنما دنیا کو درپیش شدید موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی قابل عمل حل پر اتفاق کر سکیں گے؟ بات کریں گے آج کے پی او 360 میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پی او 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز، امریکہ کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات اور تباہ کن سمندری طوفان اور اسپین کے حالیہ مہلک سیلابوں کے پس منظر میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ شدید موسم دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ہیں، جسے فوری روکنے کے اقدامات کرنا ناگزیر ہے. کرہ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس ہفتے کے آغاز سے آذربائیجان کی دارالحکومت باکو میں دنیا بھر کے ماہرین اقوام متحدہ کی کانفرنس COP29 میں شریک ہیں. اس کانفرنس میں عالمی حدت سے متعلق جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جب سے درجہ حرارت کا ریکارڈ رکھا جانے لگا ہے، سال 2024 کا شمار اب تک کے گرم ترین سالوں میں ہوتا ہے. اس سے پہلے گزشتہ سال یعنی 2023 بھی دنیا کا گرم ترین سال تھا. اس کانفرنس میں پاکستان سمیت 80 ممالک کے سربراہان شریک ہیں. اجلاس میں امریکہ، چین، بھارت، انڈونیشیا اور برازیل کے سربراہان شریک نہیں ہوئے. اس کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیراعظم نے عالمی برادری سے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بنائے گئے عالمی ماحولیاتی فنڈ کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ خطرے سے دوچار غیر محفوظ اقوام کی ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کیا جا سکے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرہ ارض پر ہونے والی حالیہ حدت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا کیسے نمٹے گی، اور موجودہ عالمی کانفرنس میں کیا کسی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق ہو سکے گا. ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک سربراہی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس کا مقصد رکن ممالک کی حکومتوں کے درمیان ایسے اقدامات پر اتفاق پیدا کرنا ہے جس سے بڑھتی ہوئی عالمی حدت پر قابو پایا جا سکے. اس کانفرنس کو کاپ یا کانفرنس آف پارٹیز کہا جاتا ہے. اگر ہم اب تک ہوئی کانفرنسز میں ہونے والے کچھ اہم اور تاریخی لمحات پر نظر ڈالیں تو 2007 میں انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ہونے والی 13ویں کاپ کانفرنس میں 187 ممالک میں نئے کیوٹو پروٹوکولز پر عمل درآمد کرنے کا عزم ظاہر کیا، لیکن دو سال بعد کوپنہیگن میں ہونے والے COP15 میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو روکنے کے مقصد سے بنائے گئے کیوٹو فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے رکن ممالک نے کسی حتمی تاریخ پر متفق ہونے سے انکار کر دیا. اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ہونے والی COP17 میں چین، امریکہ اور بھارت نے اگلے 4 سال میں اپنے ملکوں کے کاربن اخراج کو کم کرنے کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر 2017 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو یہ کہہ کر پیرس معاہدے سے الگ کر لیا کہ یہ معاہدہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. 2020 میں کرونا کی وبا کی وجہ سے یہ سالانہ کانفرنس نہ ہو سکی، جبکہ 2021 میں امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے دوبارہ سے پیرس معاہدے میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ 2023 میں دبئی میں ہونے والی COP28 میں پہلی بار 200 ممالک نے معدنی ایندھن ترک کرنے پر اتفاق کیا. ایک انڈیپینڈنٹ سائنس پروجیکٹ کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کے مطابق دنیا بھر میں موسمیاتی بحرانوں جیسے طوفان، سیلاب، خشک سالی یا شدید موسم کے بڑھنے کے باوجود گزشتہ 3 سالوں سے عالمی حدت میں ہونے والے اضافے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور پیرس معاہدے میں گلوبل وارمنگ کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنے کے عالمی وعدوں کے برعکس زمین کی حدت میں 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کا خدشہ ہے.
دو تنظیموں کلائمیٹ انالیٹکس اور نیو کلائمیٹ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے بنایا جانے والا خود مختار سائنسی پروجیکٹ دا کلائمیٹ ایکشن ٹریکر 2009 سے پالیسی سازوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر تجزیہ فراہم کر رہا ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری COP29 کانفرنس کے دوران کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کئی ممالک کے انفرادی منصوبوں کے باوجود دنیا کا درجہ حرارت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. نئے تجزیے ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ امریکہ اور چین میں گلوبل وارمنگ کے باعث درجہ حرارت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا. کلائمیٹ ایکشن ٹریکر کے مطابق یہ 3 سالہ تعطل ثابت کر رہا ہے کہ تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسیز میں ربط نہیں ہے.
Once again, صدی کے اختتام کے لیے ہم ایک بار پھر درجہ حرارت کے اسی تخمینے کی طرف جا رہے ہیں جو تقریباً 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ نہیں بدلا, لیکن ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں کچھ ترقی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی ناقابل تجدید ایندھن اور اس کی صنعت میں اب بھی بہت زیادہ ترقی اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے.
COP29 میں اس پہلو پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کہ امیر ملک غریب ممالک کو اپنے توانائی کے نظام کو کاربن سے پاک بنانے اور کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے کیسے رقوم ادا کریں گے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ترقی پذیر ممالک کو تقریباً 10 کھرب ڈالر سالانہ کی ضرورت ہے, اور باکو مذاکرات میں ترقی پذیر ممالک کا اتحاد سالانہ 13 کھرب ڈالر امداد کا مطالبہ کر رہا ہے. تاہم کچھ ماہرین ماحولیات ترقی یافتہ ممالک کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں.
ہم نے جن موسمیاتی آفات کا مشاہدہ کیا ہے, چاہے وہ نیپال میں آنے والے بڑے سیلاب ہوں جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے, یا اسپین میں آنے والے سیلاب ہوں, سیاسی نظام, سیاستدان کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے. میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ہر جگہ لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے, اور ذاتی طور پر یہاں اس کوپ کانفرنس میں بیٹھ کر گیس اور تیل کے بارے میں باتیں سننا جیسے وہ خدا کی طرف سے فراہم کردہ چیزیں ہیں, جیسے گویا ان کے پاس انہیں مستقل استعمال کرنے کا حق ہے. اب یہ 19ویں کوپ کانفرنس ہے اور اس قسم کی گفتگو کو ختم ہونے کا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا.
ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معدنی ذرائع جیسے کوئلہ, قدرتی گیس, خام تیل, پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ کو جلا کر ایندھن بنانا ہے, جو قدرتی آفات جیسے خشک سالی, سیلاب اور موسموں میں نقصان دہ اضافے کا باعث بن رہا ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اور اس بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کا اثر پاکستان میں موسموں کی بڑھتی ہوئی شدت, سیلابوں میں اضافے, بے وقت کی بارشوں اور دیگر کئی صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کے کئی حصوں کو متاثر کرنے والی اسموگ کے بارے میں بھی ماہرین سمجھتے ہیں کہ آنے والے ہر موسم سرما میں اس مسئلے کی سنگینی میں اضافہ ہوگا.
موسم ٹھنڈا ہوتے ہی پاکستان کے بڑے حصے زہریلی اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. دھند اور انتہائی مضر صحت زراعت پر مشتمل سموگ بہت سو کو اسپتال پہنچا رہی ہے.
پہلے مجھے مسئلہ تھا جب لاہور میں آیا ہوں تو مجھے زیادہ بن گیا, زیادہ باہر رہے گا تو باہر گیا, اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے.
ایئر کوالٹی انڈیکس جب 300 سے بڑھ جائے تو ایسی ہوا سانس لینے کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے. صوبہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں یہ حد بار بار پار ہوئی ہے. ریکارڈ آلودگی کی وجہ سے حکام سکولوں کو عارضی طور پر بند کرنے, گھر سے باہر سرگرمیوں کو محدود کرنے اور سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرانے جیسے احکامات جاری کر چکے ہیں.
It is bringing our economy to stand still.
اس نے ہماری معیشت کا پہیہ جام کر دیا ہے. بچے اسکول نہیں جا سکتے, ہم اپنے دفاتر نہیں جا سکتے, ایئر لائنز کام نہیں کر پا رہی, ٹرینیں لاہور میں داخل ہونے سے 30 منٹ پہلے گھنٹوں کے لیے رک جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ شاید بدترین بحران ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں.
گاڑیوں میں نچلے معیار کے ایندھن کا استعمال پاکستان میں سال بھر رہنے والی فضائی آلودگی کا ایک عرصے سے بنیادی محرک ہے. اس کے بعد سنتوں کا دھواں اور فضلہ جلانا بھی آلودگی کی بڑی وجوہات ہیں. سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب ٹھنڈی بھاری ہوا میں آلودہ عناصر زمین کے قریب ٹھہر جاتے ہیں. اسلام آباد میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں ماہرین نے پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسموگ کا مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا.
ہم آنے والے دنوں میں اور دسمبر میں زیادہ بدتر اسموگ دیکھ رہے ہیں.
بین الاقوامی سیٹلائٹس, تھرڈ پارٹی سینسرز اور حکومت کے اپنے چند مانیٹرز ہوا کے معیار کی خاصی مختلف ریڈنگز دیتے ہیں. اس کے باوجود ماہرین کے مطابق یہ واضح ہے کہ کلائمیٹ چینج کے رجحانات ایک پریشان کن مستقبل کی جانب اشارہ کرتے ہیں.
we know that every year
hum jante hain ki har saal pichle saal se zyada garam hoga isliye mustaqbil smog ke hawale se zyada khaufnak hai
ali taqir sheikh kehte hain ki pakistan ko arzi pabandiyon ki nahi taweel ul muddati hal ki zarurat hai
first is the public transportation
pehla public transportation hai dusra indhan ke mayar ko behtar banana hai تیسرا ہماری معیشت میں کاربن کے استعمال اور اخراج کو کم کرنے کے اقدامات کرنا ہے
پنجاب میں ماحولیات کے حکام کے مطابق حل کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے جبکہ صوبے نے سموگ میں کمی کا 10 سالہ منصوبہ بھی متعارف کرایا ہے
ہر وہ انڈسٹری جو کہ بوائلر پہ چل رہی ہے اس کے اوپر ہم ایمیشن کنٹرول سسٹمز لگوا رہے ہیں جو گاڑیاں نئی بن رہی ہیں ہم ان کی انسپیکشنز کر رہے ہیں ان کی ایمیشنز کی اسی طرح جو فیول فار سیل ہے فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب اس کی کوالٹی کو چیک کرنے جا رہی ہے
پنجاب میں صحت عامہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے وسط سے تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ افراد آلودگی کے سبب بیمار ہو چکے ہیں حکومتی احکامات کے باوجود بیشتر لوگ ماسک نہیں لگا رہے یونیورسٹی آف شکاگو کی ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کے مطابق زہریلی ہوا پاکستانیوں کی زندگیوں سے تقریباً 4 سال چھین رہی ہے اور سموگ ابھی کئی ہفتے موجود رہے گی یعنی ٹھنڈے موسم کا مزہ کرکرا ہوتا رہے گا سارا زمان وائس آف امریکہ اسلام آباد
آذربائیجان میں جاری کاپ 29 کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ان لاکھوں افراد کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں شدید موسموں کی وجہ سے مجبوراً اپنے علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں پر نقل مکانی کرنا پڑتی ہے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے باکو میں ایک بریفنگ کے دوران یہ خصوصی رپورٹ جاری کی جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں تنازعات اور نقل مکانی سے جڑے پیچیدہ مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے دنیا بھر میں جبری طور پر بے گھر ہونے والے 10 کروڑ 20 لاکھ افراد میں سے 9 کروڑ اس وقت ایسے ممالک میں آباد ہیں جنہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات کا سامنا ہے
A vast majority of the resources
climate action کے تحت لگائے جانے والے ریسورسز کی ایک بڑی اکثریت کی ان ممالک میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے جو زیادہ اخراج کے ذمہ دار ہیں ان ممالک میں نہیں جہاں سب سے غیر محفوظ لوگ آباد ہیں لہٰذا ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اسے جو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ناانصافی کا ایک اور پہلو ہے درست کیا جائے اور یہ کہ زیادہ وسائل وہاں بھی جائیں جہاں کلائمیٹ چینج کے اثرات سب سے زیادہ شدید ہیں اور ہمارے پاس اس کی مثال ہے ہم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین میں اس بات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بے گھر ہونے والوں کی آواز کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ہنگامی رد عمل کے بارے میں بات چیت میں شامل کیا جائے اور جب میں رد عمل کہتا ہوں تو میرا مطلب ہر سطح کی منصوبہ بندی وکالت اور نفاذ کے بارے میں بات چیت ہے
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کانفرنس جاری ہے اس سے پہلے بھی 28 ایسی کانفرنسز ہو چکی ہیں تو کیا دنیا نے اب تک ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کیا ہے یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں جیمز میڈیسن یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد اتفاق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اتفاق بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اس کانفرنس میں عالمی برادری ماحول سے متعلق کیا اہم ہدف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے
جی شکریہ اسد اس میں باکو میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ 8 کے قریب ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ بھی چل رہا ہے وہ کلائمیٹ فائنانس کا ہے پھر اس میں لاس اینڈ ڈیمیج کا ہے پھر اس میں جو ہے وہ نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ کاربن مارکیٹس اور کاربن کے ریڈکشن کا مسئلہ ہے تو یہ کچھ ایسے ہائی لائٹس ہیں جو اس وقت باکو میں جو کانفرنس چل رہی ہے اس کے کچھ ایسے اہداف ہیں جو ملک جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ 28 یہ پہلے کانفرنسز ہو چکی ہیں اور یہ 29ویں کانفرنس ہے آذربائیجان میں جو چل رہی ہے تو اس میں ملک جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے کلائمیٹ فائنانسز کا کہ جو رچ کنٹریز ہیں جو ہائی امیٹنگ کنٹریز ہیں جیسے یو ایس ہے چائنا ہے سعودی عربیہ ہے یورپین کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز یا گلوبل ساؤتھ کے وہ ملک جو کاربن امیشن میں بہت زیادہ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو کاپ 2019 جو ہے وہ 29 جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسے پیچیدہ مسائل بھی ہیں کہ بہت سارے ملک اس کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ چیریٹی ہے ہمیں ایسے پیسے دینے پڑیں گے جس کا کوئی ان کو خاطر خواہ جو ہے وہ میوچلی فائدہ نہیں ہے وہ ڈیولپنگ ملکوں میں چلے جائیں گے اور اس کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو تو اس وقت ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جیسے پاکستان ہے، جیسے صومالیہ ہے، جیسے بہت سارے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، وہ اس ایجنڈے کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کو پش بیک ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ اس پہ ویلنگنیس نہیں ہے ان کی کہ وہ ان پیسوں پہ ایگری ہوں.
تو آپ سمجھتے ہیں، پہلا معاملہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا عمل روکنے کے لیے یا اس کی رفتار کم کرنے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں یا جن کے وعدے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟
نتائج کچھ حد تک تو برآمد ہو رہے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے، کیسے نتائج حل نکل رہے ہیں؟ جیسے بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، وہاں پہ گلیشیئرز کے حوالے سے، تو وہ کچھ نہ کچھ حد تک کارآمد ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی گئی. جیسے کہ COP28 میں جو ایگریمنٹس ہوئے تھے، بہت سارے ایگریمنٹس کو بالکل فلفل ہی نہیں کیا گیا ابھی تک، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. کچھ پیسوں کے مسائل تھے، کچھ پروجیکٹس کے مسائل تھے، کچھ اور طرح کے مسائل تھے، تو وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے. تو اس کا نتیجہ تو اس رفتار سے نہیں نکل رہا جس رفتار سے انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا تھا، کہ جیسے کہ 1.5 ڈگری کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کتنے پیسے چاہیے ان غریب ملکوں کو ان آفات سے نمٹنے کے لیے، تو وہ نتائج تب تک کارآمد ثابت نہیں ہوں گے، یا وہ ان کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوگی جتنی رفتار کلائمیٹ چینج کے ایونٹس کی ہے، کہ بہت سارے ڈراؤٹس ہیں، بہت سارے فلڈز آ رہے ہیں، فریکوئنٹلی آ رہے ہیں.
تو اتفاق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو اگر روکنا ہے تو 2030 تک ہر سال گیسوں کے اخراج میں 9% کمی کرنا ہوگی. کیسے ممکن ہوگا اس پر متفق ہونا، اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ یہ کمی ہو سکے؟
یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک آرگیومنٹ ہے، کہ بہت سارے ملک اس بات پہ تو اگری ہیں کہ وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انہوں نے نقصانات کیے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور کلائمیٹ امیشنز کی وجہ سے، لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہیں کہ وہ کاربن امیشنز کو کم کریں گے، اس کو ریڈیوس کریں گے. تو اس کے اوپر بھی اس دفعہ زور دیا جا رہا ہے COP29 میں، کہ کم از کم یہ ملک جو ہے، جو امیر ملک ہیں، جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں، وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ وہ ان اہداف کو پورا کر سکے 2030 میں، 2050 میں، لیکن وہ اس بات پہ ابھی تک ایگری نہیں ہے. اور اس کی کافی حد تک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لابیئسٹ، بہت سارے آئل اور گیس کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں، وہ بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں، تو وہ بھی اتنی ہی لابی کرتے ہیں تاکہ وہ ایسے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے متفق نہ ہو جائیں جس کو ان کو فائنانشلی کسی قسم کا کوئی نقصان
بیئر کرنا پڑے. ڈاکٹر محمد اتفاق، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بات کر رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور COP29 میں جو ٹارگیٹس رکھے جا رہے ہیں کتنے اچیویبل ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. گزشتہ سالوں میں آنے والے سیلابوں سے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. اسلام آباد کے مطابق ملک کی بہالی کے لیے 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے پروفیسر عاصم خواجہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عاصم، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے نمائندوں نے باکو میں نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے. پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کتنا قابل عمل پروگرام ہے یہ؟
السلام علیکم صاحب. دیکھیں، اسٹریٹجی تو اچھی ہے، اٹ ہیز ایمبیشس ٹارگیٹس. مسئلہ صرف یہ ہے جو افتخار صاحب پہلے آپ کے ابھی جو گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے، کہ ایشو یہ ہے کہ یہ پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اینڈ اس میں آئی تھنک ایک میجر ایشو ہے، اگین آپ کے پچھلے گیسٹ نے ذکر کیا کہ جی اس کو لوگ چیریٹی سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک جو غلطی ہم کر رہے ہیں، اور اس اسٹریٹجی میں مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آئے، ہمیں یہ چیریٹی سے انویسٹمنٹ کی طرف موو کرنا چاہیے. دیکھیں، چیریٹی میں آپ کو کوئی بھی ملک ایک حد تک پیسے دے گا، اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں دے گا وہ. سو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ پاکستان کو، جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا، ایک زمانے میں جب 9/11 کے بعد ہم نے کہا تھا جی پاکستان ہے وار آن ٹیرر کا فور فرنٹ میں ہے پاکستان، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان جو وار اگینسٹ کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان بیسکلی ایک لیڈر ہے. اور جو آپ پیسے دیں گے وہ چیریٹی سمجھ کے نہ دیں، اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں. یعنی کہ جو چیزیں پاکستان میں انوویشنز ہوں گی، وہی انوویشنز دنیا کو فائدہ دیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان میں ہم فلڈ ریزسٹنٹ یا فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں. ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ جی اگر آپ پاکستان میں اس کو ٹیسٹ کریں گے، وہی چیز آپ فلوریڈا میں استعمال کر سکیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیریٹی والے جملے سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی تک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ چیریٹی ہے؟
ہاں اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. جب تک آپ چیریٹیز کو کہیں گے آپ کے پیسے محدود رہیں گے, اور چیریٹی میں یہ بھی اگر جس طرح آپ سوچیں چیریٹی میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے, چیریٹی میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ ایک بھکاری بن جاتے ہیں دنیا میں. مجھے تھوڑا یہ ڈر ہے جب ہم ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گلٹ ہے, شیم ہے, لاس اینڈ ڈیمیج ہے, بٹ جب اس لینگویج میں پڑھیں گے اس لینگویج میں آپ صرف گلٹ کے تھرو چیریٹی لیں گے, اور وہ ایک حد تک وہ پیسے آپ کو کمٹ, آپ دیکھ لیں جو کمٹمنٹ پچھلی بھی ہوئی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے. سو میرا سینس یہ ہے کہ اس کا آپ لینگویج کمپلیٹلی شفٹ کر دیں, اسے کہیں کہ یار یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں امیر ممالک جو پیسے دے رہے ہیں اس پیسوں سے غریب ممالک جو کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کے ایک طرح سے فرنٹ رنر ہیں سب سے زیادہ اثرات ان پہ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو بھی آپ صرف پیسے کے بجائے ایکسپرٹیز بھی لائیں. آپ باہر ملک والے سے کہیں یار آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے پاکستان میں ایک طرح سے انوویشنز کریں, ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائیں. دیکھیں پاکستان میں ہر قسم کا مسئلہ ہے, پولوشن ہے, فلڈنگ ہے, زلزلے آ رہے ہیں, جو ڈیزاسٹر انوائرمنٹ کا ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اور اس کو آپ ایک ایڈوانٹیج کی طور پہ طرح پیش کریں
جائے ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوئے ہیں اور جس طرح کے نقصان پاکستان ان کے ازالے کے لیے جو عالمی فورمز پر اپنا کیس رکھ رہا ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں عالمی برادری قائل ہو رہی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ لینگویج چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟
آئی تھنک اس کے علاوہ آپ جب آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ لائیں گے نا انویسٹمنٹ کا, ہوگا کیا کہ اس میں آپ کا اپنا جو ایفرٹ ہوگا وہ بدل جائے گا, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان میں بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ آئے گا. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہمیں پیسے آ بھی گئے, وہ پیسے انوویشنز کون کرے گا؟ صرف اگر گورنمنٹ سیکٹر انویشن کرے گی اس کو ایک محدود تک, آپ کو پتا ہے پبلک سیکٹر میں انوویشن کتنی ہو سکتی ہے, ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں اس میں. سو فرض کریں آپ نے کہا کہ جی ہم ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک فنڈ کی ہے, اس فنڈ میں جو ادارے سب سے اچھے آئیڈیاز لائیں گے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئے, پبلک میں ہوئے, نان پروفٹ میں ہوئے, تو پاکستان میں ایک طرح سے انوویٹرز اور انٹرپرنورشپ بھی بڑھے گی. ہمیں ری ڈائریکٹ کرنا ہے, پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے, ہمیں اس ٹیلنٹ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز آ رہے ہیں پاکستان میں اس کو سالو کریں. اب ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے کوئی ریسرچز ہیں جو کہیں کہ جی ہم نے بہتر ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو امپروو کریں گے جو پاکستان کے اس وقت ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ہے. سو اس طرح کے جب کریں گے پاکستان میں بھی آپ کا بہتر ٹیلنٹ اجاگر ہوگا اور دنیا میں پھر لوگ اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں گے. اس وقت پاکستان میں ہم پاکستان کو انوویٹنگ سینٹر نہیں سمجھتے. اب انڈیا دیکھ لیں, انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا پلیس کیا ہے کہ جی ہمارے پاس نئے آئیڈیاز ہیں اور ہم انوویٹ کریں گے, پاکستان اس وقت اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے,
اس لیگ میں بھی نہیں ہے. تو کیا یہ کیا ممکن ہے, فیزیبل ہے؟ جتنی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ فیزیبل بھی ہے کرنا ان تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ضروری اقدامات؟
بالکل بالکل ہے. دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اگر آپ ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیلنٹ کو نہ ریکگنائز کرتے ہیں, نہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, نہ اس کی پارٹنرشپس بنتی ہیں. جب اس طرح کا ٹیلنٹ لائیں گے آپ تو باہر سے بہت سارے ایکسپرٹس بھی آ سکتے ہیں. مطلب میرا ایک ادارہ پاکستان میں سرپ جس میں ہم نے اکنامکس کا کام کرتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی اکیڈیمکس ہیں ان پارٹنرشپ ود آؤٹ سائڈ اکیڈیمکس, اور الحمدللہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انوویشن یا قابلیت یا ٹیلنٹ کی کمی ہے.
سو اگر ہم ایک تھوڑا سا براڈر ویو لیں دنیا کا, تو COP29 میں بات ہو رہی ہے 1 trillion or $10 trillion کا انتظام کرنے کی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہونے والے نقصان ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. کتنا ممکن ہے اس طرح کے فنڈز فراہم ہو سکیں گے, کیونکہ اب تک اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بنتے تو نہیں ہیں.
دیکھیں آپ کو کمٹمنٹس بہت مل جائیں گی, اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی, ریالٹی ہے کہ جو پچھلا پیسہ ہم نے 28 میں کمٹ کیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا, رائٹ؟ سو آئی تھنک اناؤنسمنٹس نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں فاسٹ منی چاہیے. اور فاسٹ منی جب بھی آپ اس طرح کا کسی کو گلٹ کر کے چیریٹی کر کے لیتے ہیں وہ پھر آپ کو آرام آرام سے دیتا ہے, اس کا اپنا فائدہ تو ہو نہیں رہا.
تو سسٹینیبلٹی آپ سمجھتے ہیں اس میں کنسرن ہے؟
جی
سسٹینیبل نہیں ہے, یہ
سسٹینیبل نہیں ہے. پیسہ صرف تب فلو ایزلی کرتا ہے جب اس پیسے کا پیسے دینے والا کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے, چیریٹی میں فائدہ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت آپ کو ازالہ ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت گلڈ کا ازالہ ہو جاتا ہے, بٹ کتنا کب تک چلائیں گے وہ؟
رائٹ. تو لاسٹ میں ایک چیز پروفیسر خواجہ, عالمی سطح پر جو جنگیں اور تنازع ہو رہے ہیں اس وقت, کیا وہ بھی ماحولیات کے مسئلے سے توجہ ہٹا رہے ہیں؟
دیکھیں مسئلے تو چلتے رہیں گے وہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹس پہ جائیں گے گورنمنٹس ان مسئلوں کو ترجیح دے سکتی ہے. ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں جو ایشو ہو رہا ہے, یوکرین میں ہو رہا ہے, اب امریکہ میں نئی حکومت آئی ہے. سو میری سینس یہ ہے کہ یہ بہانے بن جاتے ہیں انویسٹمنٹ نہ کرنے کے. بٹ اگر آپ کا اپنا وہی بات آ گئی, اگر آپ فنڈز لا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لا رہے ہیں, صرف گورنمنٹ سے نہیں پیسے آئیں گے, اگر آپ انوویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی پیسے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میجر فنڈ جو امپیکٹ انویسٹمنٹ فنڈز دنیا میں ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اس سے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اس سے پھر موومنٹ ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر خواجہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ فنڈنگ کے حوالے سے کیا نئی اپروچ پاکستان یا باقی دنیا لے سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے علاوہ دنیا بھر سے دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگا کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحاغ زایت خا دا ڈی ویب پانا وگوری.
دا NTH لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی, او که لتاسو سارا انڈرویڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روس کا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او دا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے. دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی لے کنیکٹ دو روس کا خاص دا دی وی پانا پران سی او تخلے پخے پر ونی و گورے
او لہٰذا زایا تاس کولے چھ چھ دا تخلے پخے ٹول پروگرامونا رپورٹونا لکھنی ولولے او وگورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
We'll be right back.